اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریزه بشیر گواخی ما د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په لړکی په دوهمه غړی کې ساسه قربای لس بجې دی او لس څخه تر یو لس بجو په دې غړی کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. په دې کې د نوخار د سیلابونو په اړه تازه معلومات درته درورو. همدارز د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی په د بجلی په پیداوار او تقسیم باندې کنټرول غواړي. په دې اړه هم درته یو معلومات لرو او همدارز د خبرونې په اخره کې تاسو ته 19 پروګرام اتلان درورو. خو د دې هر څه تر مخه منور شات ورزو او خبرونه تیو.
اول د خبرونو سرټ کې د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د نوخار سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې رسولي. افغانستان په بهرنو استخباراتي ادارو تور لګولې چې د افغان ځواکونو لخوا د بهرني پوځیانو د وژنې تر شا لاس لري. د امریکا نه پس برتانیا هم شام ته خبرداري ورکړې چې د کیمیاوي وسلو استعمال به نه برداشت کوي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د نوخار ضلع سیلاب ځپلو خلکو ته یې بیړنۍ مرستې رسولي چې پکې دوایانې خوراکونه او خیمې شامل دي. چارواکي وایي پرون راغلو دغه سیلابونو د نوخار د ازاخیلو او پیرپایي کلو ته ډیر زیان رسولی دی. دغلته لږ تر لږه درېو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او ځینې کورونه هم زیانمن شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دغلته د دورې پر مهال خلکو سره د لا نورو مرستو لپاره متعلقه چارواکو ته د خلکو د زیان د جاج اخیستلو هدایت کړی دی. بلخوا د موسمیاتو محکمې او ځایي حکومت د نوخار مردان چارسدی او پیښور ضلع خلکو ته ویلي چې کوم خلک د سیندونو خوړونو غاړو ته دېره دي هغوی د محفوظ ځایونو ته اوچت شي. بلخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای د خپلو کارکوونکو چوټیانې ځنډولي دي. چارواکي وایي دا سیلابونه په کابل سیند کې د باراني اوبو د زیاتوالي له وجې راغلي دي. امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان زور راوړی چې د مذهب د سپکاوي په قوانینو کې د اصلاحات وکړي او د هغه ماشومې عیسائی جینۍ د حفاظت لپاره د ګامونه پورته کړي چې ور باندې د قرآني آیاتونو د لیکل شوو پاڼو د سوځولو تور لګېدلی دی. رمشا نومې دغه ماشومه چې عمر یې د لسو او دیارلسو کلونو ترمنځ دی د رپورټونو تر مخه نفسیاتي ناروغه ده. نوموړی د زیارت پر د اسلام آباد د یوې غریبې علاقې نه پولیس هغه مهال په خپل تحویل کې اخیستی چې قهرېدلو مسلمانانو ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د جنوبی ایشیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل مشر پولیټ ریسکاټ ویلی دا کیس سرګندوي چې په پاکستان کې د قانون واکمنی څومره کمزورې ده او هغه خطرونه سرګندوي چې د مذهب د توهین په نامه ورسره خلک مخ کیږي. افغان حکومت په بهرنیو استخباراتي ادارو تور لګوي چې په امنیتي ځواکونو کې خپل کسان دننه کوي چې له وجې د افغان سرتیرو لخوا په نیټو ځواکونو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د امریکا صدر باراک اوباما او اعلی پوځي چارواکو د افغان ځواکونو په میانځ کې د بهرني پوځیانو په وجل کېدو اندېښنې څرګندې کړې. په دا ډول وجنو کې په تیرو دوو هفتو کې لس بهرني پوځیان وجل شوي چې زیاتره یې امریکایان دي. صدارتي ویان ایمل فیزي ویلي د ګاونډي هیوادونو په شمول استخبار راتی ادارې په دا ډول زیاتره وجنو کې لاس لري. هنموړي د کوم هیواد نوم نه دی خودلې. ایمل فیزی دا څرګندونه د هیواد د ملي امنیتي شورا سره د صدر حامد کرزی د ملاقات ورسته کړې دي. په تیر وختونو کې کابل د پاکستان او ایران په استخباراتي ادارو تورونه لګولې دي چې د هیواد بے ثباته کولو لپاره یې د یاغیانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د غزنی د ولسی پاسون جنگیالی وایي وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ جوړ لاړولې ده. دوی وایي 13 ورځ ور باندې وسلوالو طالبانو برید کړی وو چې د دواړو غاړو ترمنځ د دو نیم ګنټو پورې خطر روانه وه. یو ځای ته نو د ولسی پاسون ملګری حاجی هیبت شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
درنیم بجې جنگ اوس تقریبا دماش ما شپه وړي شاوخوا کوي ګلو درایو ته وایي چې ګلو په کلي او درایي او د مکم په یوې شباني مکم دې په چمبرانه وکیل دی پاندا او سکه طالبانو طالبانو سره چې ماته دوه عمر اوس د دکانو شات درایي دکانو دکانو شات پراته دي هغه نه دی وړي دوه ځخمه اوس راشه کې واچو د مکم خو هغه چې څنګه نه خوته وایي چې سربیا خوته.
د ولسی پاسون جنگیالی وایي دین خطه کې دوی ته مرګ ژوبلا نه دا وخته. د دین وړاندې هم په اندړ ولسوالۍ کې د پاسون کوونکو وسلوالو ترمنځ انختی شوي چې دواړو خواو پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې ورړولو ادعا وکولې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د امریکا د صدر باراک اوباما د خبرداري په تایید کې ویلي چې د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو دړکا او یا استعمال په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دی. د ډیوډ کیمرون د دفتر لخوا دا هم ویل شوی چې برتانیا، فرانس او امریکا په هغه لارو چارو غور کړي چې لمخه یې د بشار الاسد خلاف د 1900 راهیسې پاسېدلي مخالفینو ته تکیه ورکړي شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټ مین ویلي د ایران لخوا د شام حکومت ته د وسلو ورکول د ایران د خلاف د وسلو د بندیز د بند د وسلو د برآمد د بندیز خلاف ورزي ده. نوموړی زیاتوي ځمکني حالاتو ته په کتو سره وایم چې په شام کې تشدد جاری دی، بلکې ځینې ځایونو کې خو لا زیات شوی دی. حکومتي ځواکونه او د هغوی مخالفین دواړه خواوې په جنگ توجه ورکوي او د قوت مظاهره کوي. حکومتي ځواکونه په هغه سیمو کې درنه وسله استعمالوي چیرته چې ګڼ شمېر خلک اوسیږي. د شام خلک د بدترینو حالاتو سره مخ دي. د دې نوړاندې د روس وزارت خارجه په غربي قوتونو تور لګولې چې په سرګنده توګه د شام اپوزیشن د بشار الاسد خلاف وسلي او چتولو ته راپاروي. او اخیری خبر دا چې ملګرو ملتونو تایید کړی دا چې سیکرټری جنرال بان کی مون با په روانه هفته کې په تهران کې د غیر اتحادي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون اراده لری. ملګرو ملتونو ویلي بان کی مون با دغه موقع د نړیوال ټولنې لخوا د واضح اندېښنې او توقعاتو د سرګندولو لپاره استعمال کړي. دوی یې د ایران د اټومي پروګرام، ترهګرۍ، انساني حقوقو او په شام کې د روان بحران په اړه لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته منور شاو وړاندې کړل او په دې غړي کې درته دا رپورټون لرو. د خبر پختونخوا چارواکي وایي چې د نوخار سیلاب زپلو خلکو ته بیړنې مرستې رسولې دي. په کندهار کې طالبانو یو سړک اوران کړی دی. ځایي خلک یې په اړه وایي
دا د وطن د خاورې سره مخالفه کار دی. په دې باندې هر څوک تیریږي. دا د وطن تاوان دی، د وطن نقصان. موږ چې دا سړک نو هر کس هم ستونزې وي.
د پاکستان د پارلمنت ځینې غړي هندوستان ته تللي.
دوستی کنشتس
د دوستی رشتي قائمولو لپاره هند ته روان یو. نو چې کوم ملکونو سره جنگونه شوي وي نو د هغې سره دوستی لپاره د وخت ضرورت وي. خو دې حکومت راتلو نه پس په دې کې تیزوالی راغلی دی.
او د مشال ریډیو په اتلان خبرونه کې د خدایي خدمتګار تحریک په اړه د لړۍ دوهمه کړی اوري.
د دې ټول عمل په شا کې کومه نظریه وه. هغه دا وایي چې پښتنو کې قانوني شناخت څنګه راولي، حمایت څنګه راولي او د انسانیت پرستۍ مفکوره څنګه مخې ته بوځي.
د دې ترڅنګ درته نور ډېر څه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه همدا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نوخار سیلاب زپلو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسولې. په دې مرستو کې دوایانې، خوراکونه، خیمه او ځینې نور شیان شامل دي. پرون راغلو سیلابونو کې د نوخار د زاخیلو کلی تر ټولو ډیر زیانمن شوی او دغلته درې کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او ځینې کورونه هم پکې زیانمن شوي د دې سیلابونو د وجې نه. ما لږ مخکې د خپل همکار خالد خان سره د نوخار د سیلابونو او همداراز د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی چې کومه خبره کړې ده، هغه ویلي چې په صوبه کې د بجلی پر پیداوار او تقسیم باندې خپل کنټرول غواړي. په دې دواړو موضوعاتو باندې ما د خپل همکار خالد خان سره خبرې کړې دي او هغه راته څه داسې معلومات راکړل.
پرون دغه د شلک باران په ټول نوخار، پېښور او چارسدي دغه خوش سیمو کې شو. خو بیا زیات نقصان چې د نوخار په داخلو پیرپی کلي کې شوی او خوړونو کې اوبه رالی او د خوړونو اوبه دومره سیزې وې چې د داخلو د پیرپی خلک په تکه هو درې کسان په دغه کې مړه دي. دغه نقصان دومره زیات و چې د نوخار دلی انتظامې په بیړنۍ توګه ایمرجنسی په هسپتالونو کې د ایمرجنسی اعلان وکړو. او د خیبر پښتونخوا حکومت کوم چې د دا پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا کم فصلوں کے مست ادارہ اگی ہوں پل اختر چھٹیاں نے خدا کا چھٹیاں نے منسوخ کے کینسل کے اور مرستو لپاره دغلته پرون تللي وو. دغه شان د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میر اختیار حسین چې نوخار ضلع سره تعلق لري هغه هم په دغه سیمو ګرځېدلی دی، او دغه کوم ځپل شوي خلک چې دي دوی ته خیمې ورکړي دي، خوراکي مواد یې ورکړي دي، او دغه شان د میډیکل ټیم دغه ځای ته رسېدلی دي. خو زه به تاسو دا وایم چې کوم د داخلو اوسېدونکو د داخلو سیلاب ځپل خلک هغه زیات تر په دغلته سکولونو کې یا دغلته لوی هسپتال چې دي د چا کورونه چې زیات رنګ شوي دي هغوی په هلته آباد دي. خو زیات ډېر خلک د کلي خلک دي، هغه خپلو خپلوانو کره آباد دي. درنې ورځې دي، باران اوس بیا شروع شو، نو دغې خلکو ته د موسمیاتو هم دغه ویلي دي، او ضلعي انتظامیې هم دغه خلکو ته ویلي دي. د خول سره خوا کې چې کوم آباد خلک دي، که هغه په نوخار کې دي، که په جارسده کې دي، یا په مردان پېښور کې دي، او دغه شان سیندونو سره خوا کې چې کوم خلک دي، هغې ته ویلي شوي دي چې د دغه ځای نه پاسي.
او یو بل موضوع، هغه په دا اوس وختونو کې ډېره توده روانه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم دا خبره کړې چې په صوبه کې د بجلی پر پیداوار او تقسیم باندې دوی کنټرول غواړي، او دا په داسې حال کې ده چې دا اوس نن سبا ډېر زیات لوډ شیډنګ دی او د بجلی کمی دی.
بالکل بشیر، دا خبره ډېر د اهمیت وړ ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا خبره په داسې موقع کې چې د صوبایي اسمبلی غونډه په ویشتم اگست رابلل شوې ده، او په هغې کې به همدغه قرارداد وړاندې کولی شي. د صوبایي حکومت اطلاعاتو وزیر میر اختیار حسین دا ویلي دي چې دغه دوی د صوبایي اسمبلی اجلاس راغوستی دی، او په صوبایي اسمبلی کې به دوی د مخالفو ګوندونو سره هغې به په دې فلاکۍ په دې به پخلا کوي چې داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې د مرکزي حکومت دا غوښتنه وکړي چې په صوبه کې کوم دا ناروا د بجلی لوډ شیډنګ دی چې دا بند کړي شي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیاته بجلی هم پیدا کیږي او دلته لوډ شیډنګ هم زیات دی. نو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دا خبره چې صوبو ته دی د بجلی پیدا کولو او بیا د دې د تقسیم کار دغه اختیار ورکړي، نو دا ډېر لوی د اهمیت وړ ده. خو دې باندې به دا د مرکز سره، چونکې دغه اختیار مرکز سره دی، بجلی د بندولو او بیا د لوډ شیډنګ اختیار یا د تقسیم کار اختیار هغه مرکز سره دی، صوبې په هیڅ په دې باندې اختیار نه لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او پرون د پاکستان د پارلیمنت ځینې غړي هندوستان ته لاړه. دوی ویل چې هندوستان سره تجارتي تعلقات غواړي، او دوی سره د دوستۍ د پراخولو د لپاره به هلې ځلې کوي، او د پارلیمنت الته د هندوستان د پارلیمنت د غړو سره به خبرې هم کوي. په دې اړه رابعه اکرم خان رپورت لري.
د پاکستان د پارلیمان د غړو یو ډله د واهګا بارډر په لاره هند ته تللې ده. په دې ډله کې جهانگیر بدر، حاجی عدیل، فیصل کریم کونډی، نفیسا شاه، ندیم افضل چند، خورم دستگیر او شازیا مری شامل دي. په واهګا بارډر مطبوعاتو سره په خبرو کې جهانگیر بدر وینا وا چې د پارلیمان د غړو هند ته تلل د هند او پاکستان د مذاکراتو سلورم عمل دی، او د امن عمل او په سیمه کې تجارت ته وده ورکول لپاره هند ته روان یو.
تجارت، تعلیم، صحت، اوبه او د سیاحت سره سره په ټولو معاملاتو به خبرې اترې کوو، او چې کوم په سرکاري کچ د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې شوې دي هغه په اولسي کچ راوستو، او دا کامیابولو لپاره به مذاکرات کولای شي.
په دغه موقع سینیټر حاجی عدیل په خپلو خبرو کې وویل چې هند ته د خیر سګالې پیغام وړو.
د
دوستۍ رشتې قائمولو لپاره هند ته روان یو، نو چې کوم ملکونو سره جنگونه شوی وي نو د هغې سره دوستۍ لپاره د وخت ضرورت وي. خو دې حکومت راتلو نه پس په دې کې تیزوالی راغلی دی. دا ټولې مسلې به هله هوارېږي چې کله د اولسونو ترمنځ رابطې سیوا شي، او چې په دې پوله ویزه ختمه شي او خلک صرف په خپل پاسپورټ سره تګ راتګ شروع کړي، نو په هغه ورځ د اوبو، د کشمیر او د سیاچین مسلې به هواري شي.
د پارلیمان د غړو هند ته د تګ په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ولسي ولسونو او چارواکو ترمنځ رابطې د دواړو ملکونو تعلقات ښه کولې شي.
څومره په سرکاري سطحې کې په غیر سرکاري سطحې روابط کیږي او د آیتونو تبادله کیږي څومره ښه ده، ځکه چې کوم دواړو ملکونو مېز کې کومه طرفګني او تاوتریخوالی موجود دی، نو د هغې لپاره ضروري ده چې د دواړو ملکونو خلک چارواکي د یو بل سره کښېني، د یو بل مسلو باندې ځان پوه شي او کومې بدګمانیانې او کومې غلط فهمیانې چې دي د هغې د لرکولو دپاره لارې چارې ولټوي.
هند سره د تجارت کولو په حق له د اقتصادي چارو کارپو میراج الحق وای،
انډیا چې دا هغه ډېر پوټنشل دی کې راغی، مډل کلاس د وخت سره سره سیوا کیږي، ایمرجنګ اکانومي ده، نو پاکستان لپاره یو ګریټ او یو غټه اپورچونټي، یو غټه مکمل لري چې پاکستان ایکسپورټ ته یو ښه مارکیټ ملګری دی شي.
نوموړي زیاته کړه چې دواړو ملکونو ته د سیاسي ډلو تګ راتګ د تجارت لارې هوارول شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
پلوشا
پپاو کم دو بجو،
د مشال پنوم
پ اوه منټ د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
پ اتویش منټ کم دریو بجو،
پښتانه پنړی کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو، نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ ده او تاسې دغه پروګرامونه همدانن له مشال ریډیو اوریدل شي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوایی ولسوالۍ کې یو پوخ سړک ځای کندې کړی او په ټکټرونو یې اړولې دي. چارواکي وایي طالبانو دا کار په خپله او په خلکو په زور کړی دی. د سیمې خلکو دا کار په سختو ټکو کې غندلی او دا یې د وطن او خلکو سره ښکاره دښمني ګڼلې ده. سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ له مرکز څخه سپیروان سیمې ته تللی نوی پوخ سړک بیرته اړولی دی. دوی وایي وسلوالو د سیمې خلک مجبوره کړي چې خپل ټراکټرونه د سړک د نړولو دپاره ورسره بوزي او د سړک ځینې برخې په کولنګانو او بیلچو هم اړولې شوې دي. د پنجوایی یو تن اوسیدونکی عبدالله وایي چې د دغه سړک له پخېدو سره د دوی هغه ستونزې کمې شوې وې چې یا به روغتون ته د ناروغ د رسولو پر مهال ورسره مخ وو او یا به یې پر وخت د ځمکو حاصلات ښار ته نه رسېدل، خو اوس چې بیرته سړک اړول شوی دی بیا دوی دی او هماغه پخوانۍ ستونزې.
د وطن د خاورې سره مخالفه کار دی، پر دې باندې هر څوک تیریږي، دا د دې وطن تاوان دی، د دې وطن نقصان دی. مخکې دا سړک نو هر قسم ستونزې وې، چې نه د چا مریض تر هسپتال رسېدای شوی، نه د چا معلمو، نه مکتبو، یو شی نو. یعنی موږ تاسو ته ټول خبرې ده، یعنی هر څوک هر سړی د دې شواهد دی. سړی خلاص اوس چې دغه په دا مرکز دی، عینان په دې مرکز بغلته داسې کار کېږي، دا څنګه کېږي، دا ولې کېږي، دا باید د حکومت څخه د پوښتنې اوسي.
د اسلام احمد په نامه د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بیا په دې اند دی چې له وسلوالو سره د سړک په اړولو کې امنیتي چارواکي هم ښکېل دي. دی وایي په دغه سیمه کې شپه او ورځ د بهرنیو سرتیرو الوتکې ګرځي او د پولیسو پوستې هم شته، خو بیا یې هم وسلوال نه دي لیدلي چې په ټراکټرونو په سړک یې ووهي. دی اندېښمن دی چې اوس به نو د سړک په اړولو شویو برخو کې د تیر په څېر وسلوال مینونه ښه کوي او بیا به پر عامو خلکو ورچوي.
ډېره غله چا کړې ده شنه چې د سړک زموږ تو تاوان دی، موږ تاسو د ملت تاوان دی، وطن تاوان دی، چې هر څومره چې دا سړک چې جوړ شې دی او چې دې ماتې دا خو ډېر غلط سوال دی. تاوان یې زموږ تاسو دی، که موږ تاسو وغواړو چې دا سړک جوړ شي، وطن جوړ وو، جوړو وس او کې خرابو خرابېږي، دا خرابې جوړې نه تر یې څلور ساعته ګرځي. ما اوستا وو طالب هر څوک ویني چې کار نه پلوي، موږ څنګه چې د حکومت لاس سره پټ نه سي ګر سره کې دا نه ماچېږي.
د پنجوایی ولسوال حاجی فضل محمد وایي چې دغه سړک څو سیمې سره نښلوي او وسلوالو یې څو برخې اړولې دي. دوی وایي سړک په باغونو کې تیر شوی دی، ځکه خو وسلوالو ته د سړک د نړولو پر مهال نه د پولیسو ورپام شوی او نه د بهرنیو سرتیرو بالونونو لیدلی دي.
دغه سړک کې دغه درختو څخه په ګټه اخیستنه باندې د طالبانو دوه درې قمندانان په دا ساحه کې دي. نو دغو کسانو وسله دا سړک کې دوه درې ځای په کولنګانو باندې د کلي خلک هم مجبوره کړي دي او دا سړک یې خدمت کړي.
حاجي فضل محمد وایي پنځو تنو وسلوالو د سړک یوې اړول شوې برخې ته درې ماینونه هم راوړي وو، خو تر ښه کولو وړاندې خپل ماینونه پر دوی ورچاودېدلي دي، چې له امله یې د یو قمندان په ګډون درې تنه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دوی وایي که وسلوال دغسې کارونو ته دوام ورکړي ورکړي کې د ډیر زر د سیمه اوسیدونکو د دوی پر ضد ولسی پاڅون پیل کړي.
هر څوک در په دې پر رسیدل دی طالب لاس نه ډیر دې دفاع ملکی کسان د طالبانو د مینو ښکار سوي دي. دا غو په دانو کې هغه د باغو په لار کې هغه څه مهم نه شي چې موږ به یو نارامي او د ولس د مرګ د جوړې په خاطر باندې کارونه کوي. دا په دې ځایو کې موږ خلک نه ناجو شو په تدریج په ټولکانو کې موږ د معلومات لرم خلک په تدریج د مینو نه څخه وره او کمیشن کې زه اوس معلومات لرم چې مشان خلک موږ څنګه ورته کړی دی پر وته دي امکان لري او مې خدای په څه د په دې باندې متأكد یم چې خلک د خپل ځان رسیدل دي او مې خدای په څه چې طالبان په مودې باندې او پاتونې پیدا شي.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو تر دې وړاندې د کابل کندهار پر لوی لار هم تر سلو زیات پلونه الوزولې وو. خدای لومړی ځل دی چې د سیمې د خلکو په ګډون یو پوخ شوی سړک اړوي.
د مشال پلوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پونو.
اوریدونکو تاسو د مشال پونو خبرونه د پنځشنبه یا زیارت او د خالی پورزول مشال ریډیو څخه اوریدل شي. او سم تاسو ته یو مرکه درورو د افغانستان د کونړ ولایت والی وای چې له پاکستانه اوس هم د غلطه راکټونه ورول کیږي او تقریبا د 3000 په خوښه کې راکټونه ورورېدل دي چې د ډیر شو په خوښه کې خلک مړه یا ژوبل کړي دي او همدارنګه زینو کورون ته هم نقصان رسول دي. د کونړ د ولی فضل الله وحدي سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړي.
تاسو به سره معلومه ده چې د ډېر مودې نه داسې په وقفي شکل باندې دوام لري خو متاسفانه چې په دې اختر مبارک ورځو کې هم دا بریدونه شوي دي او د دې مرمۍ راغلي دي. زمونږ په دوو ولسوالیو کې زیاتره چې په ناړۍ او په دانګام کې لګېدلي دي چې د دغې وجې نه زمونږ ډېر خلک کډه شوي دي او د خپلو منطقو نه تللي دي.
بله، نو وېدی صاحب داسې راپورونه مترلاسه کړل چې پیاده عسکرو هم یا پیاده سرحدي ځواکونو هم د پاکستان سره حمله کړې دي. دا خبر څومره تاسو ته ایدوي؟
نه، دا یو هفته مخکې تقریبا دوی زمونږ په یو پوستې باندې حمله کړې وه. بیا قابلتا زمونږ عسکرو هم د دوی په دوو پوستو حمله کړې وه چې موضوع ډېر زر حل شوه او 3 ساعته جنګ پکې دوام وکړ او کوم پیشرفت نه دوی کړی او نه مونږ کړی دی. زه پرې وکړم
دا راکټي بریدونه اوس هم په شیګلو دانګام او ناړۍ او پاندغه درې سیمو باندې بکیږي. درې ولسوالیو باندې
ټول سرحدي ولسوالیو کې راځي خو زیاتره په دانګام او په ناړۍ کې راځي.
نو یو بل خبر هم ترلاسه کړل چې حالت ځنګل هم اور اخیسته. کوم ځکه ځنګل کې اور لګیدل
دی؟ دا یو ځل مخکې هم د ناړۍ په ولسوالیو کې د څه شو بیا د خلکو د همکارۍ باندې دا اور مړ شوی و. اوس متاسفانه چې پرون نه بل پرون بیا اور لګیدل دی او زمونږ د ولسوالۍ لاره د ولسونو سره رابطه شوې ده او خلک لګیا دي او کوشش کوي چې دا اور مړ کړي.
او نو څومره ضرر به رسولي او یا خلک به وکولی چې دا اور مړ کړي؟
تخمین نو د ډېر مشکل دی، سره دقیق نشي ویلی. اما ضرر خامخا رسېږي ځکه چې ځنګل دی او په ځنګل کې ونې دي او دا زیات هر یو زمونږ د ملي شتمنیو داغس یو طریقې باندې د منځه وړل دي چې کله د قاچاق په واسطه او کله د غلا په واسطه او اخري هم د اور اچولو په واسطه دا د منځه دي.
بله، او وحیدی صاحب په مجموع کې په دغه وروستیو او دو یا درې میاستو کې ستاسو شمیرنې یا ستاسو احصایې یا ستاسو معلومات او تحقیقات څه ښیي؟ څومره بریدونه سوي دي پر کونړ ولایت باندې؟
بریدونه خو یو فرق کوي، یو دا دی چې دا د مرمۍ راتګ دی او یو بریدونه دي. بریدونه خو مستقیما دغه یو برید و چې بیرته ځواب وویل شو او مرمۍ خو چې تقریبا د لیزر او سلور زرو مرمۍ ترمنځ د سیګي چې دا مرمۍ لګیدلې دي او مختلف نوع مرمۍ دي چې په دې کې هر څه مرمۍ شامل دي.
بله، نو والی صاحب د تلفاتو او د خساراتو او د کورنۍ د بې ځای کېدو په اړه هم مختلف راپورونه خبريږي، تاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
او د مونږ تقریبا 8 شهیدان په دې کې لرو او تقریبا 22 پکې زخمیان دي او نور د حیواناتو ډېر زیات تلفات دي چې سلګونو ته رسیږي او کورونه هم تقریبا 1200 په شاوخوا کې کورونه په کډه شوي دي. د ټولو ولسوالیو نه چې هغوی سره لومړنۍ مرستې شوي دي او تخمین د دغه تلفاتو کوم چې په لرې ځایو کې دي هغه نو دقیق توګه نه شو ویلی. اما تاوانونه مونږ ته ډېر زیات اړولي دي ځکه چې کوم فصلونه حتی چې خلکو کرلي وو هغه فصلونه هم پاتې شو د منځه لاړ، نو ډېر زیات تاوان مونږ ته رسولی.
اوریدونکو تاسې د کونړ د ولی فضل الله وحیدی سره زموږ د همکار نسیم شفق مرکه اوریدله. افغان چارواکي وایي د خپلو پوځیانو او پولیسو د څارنې لپاره یې کوښښونه له هغه وروسته زیات کړي چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ائتلافي ځواکونو پر سرتیرو بریدونه زیات شول چې په تیرو دولسو ورځو کې نه بهرني سرتیري وژل شوي دي. دا پوښتنه چې آیا دا د طالبانو د ستراتیژۍ ښکارندوی ده او که بیا داسې ده چې په افغان کلتور او دودونو بهرني ځواکونو نه پوهیږي. په دې اړه ملیحا مرزاده رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په نیټو ځواکونو بریدونه سیوا شوي دي چې په روان کال کې تر اوسه تقریبا 13 تاسي بریدونو کې سلویخت بهرني سرتیري وژل شوي دي چې زیاتره امریکایي پوځیان دي. تیر کال په ورته حملو کې د ائتلافي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي وو. د دې بریدونو په اړه د نیټو ځواکونو مشران او چارواکي وایي دغه حملې زیاتره د شخصي کینو، فشار او د جګړې وروستي اثراتو له امله رامنځته کیږي، خو بیا بهرني رسنۍ وایي دغه بریدونه د طالبانو ستراتیژي ښکاره کوي. دا چې آیا رښتیا هم داسې ده او د دې پیښو لاملونه څه دي؟ په سیمه کې خبریال او د افغانستان د چارو کارپوه رحیم الله یوسف صحیح وایي
هر حملې وجه دا وي چې دا طالبان دي او هغوی ستراتیژي لاندې دا کسان په فوج کې برتی کړي دي، پولیس کې هغوی دا حملې کوي. یو نیمه کېدی شي چې دا حملې د هغوی یو ستراتیژي برخه وي. زیاتې حملې څنګه چې امریکایان هم دا وایي چې دا ذاتي وجوهات دي، یا هلته کې د یو بل سره شخړه وي، د عسکرو یا کلتوري خبره وي یا مذهبي خبره وي، دغه وجه باندې دا حملې کېږي. او ما په خیال باندې اوس هم دا خارجي ځواکونه چې دي کسان صحیح خبر نه دي د افغانستان د کلتور نه، رواج نه، مذهبي خبرو نه، په خپله دا خبره هغوی مني. ما په خیال باندې زیات وجوهات به شخصي وي، دا به داسې خبرې نه وي چې طالبان خپل کسان ولیږي او هغوی دا کار وکړي.
په دې اړه بیا په افغانستان کې تجزیه کار نصرالله ستانکزی وایي چې د دې بریدونو تر شا د بیان شوو لاملونو تر څنګ بېلابېل عوامل لاس لري.
زه فکر کوم چې امکان نه لري نه چې طالبانو د دولت مخالف و وسلوالو ګروپونو د افغانستان په پوځونو کې لاره پیدا کړې وي، او دا هم شته چې د کلچر کانفلیکټ او خپله د کلچر له وجې چې یو بل سره د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي، دا هم کېدای شي. او درېیم ټکی دا کله کله د جګړې حالات دي، سایکولوژیکل او رواني مشکلات کېدای شي د درې واړه سره یو ځای وي او دا ستونزې رامنځته کړي. دا د خپله بهرنیو ځواکونو یوه ناکامي هم ده. هغه په دې مانا چې وروسته له یوولس کلونه دوی په دې نه دي توانېدلي چې خپل افغان ملګري سره یو ځای کار وکړي او خپل ملګري جوړ کړي.
خو د نصرالله ستانکزي په خبره په افغان ملي پوځ کې د طالبانو د غړو برتي کېدلو امکان په اړه د امریکا اندېښنه په ځای ده.
دا خبره هم باید له یاده ونه باسو چې دا هم ثابت کوي چې که چېرې طالبانو دا پیدا کړي دي، هغوی پیاوړتیا او قوت کوي چې څنګه کولی شي په خپله عسکري بیسونو کې، په خپله پوځي بیسونو کې نفوذ وکړي او هغه د امریکایانو یا نورو به نیټو ځواکونو ته صدمې ورسوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده او امریکایانو اندېښنه هم باید وجود ولري.
خبریال رحیم الله یوسف زئی وایي داسې قسمه پېښې چې له طالبانو سره اړه نه هم لري بیا هم دوی ته ګټه رسوي.
دا چې اوس خارجي ځواکونه او د هغې اتحادیان درې ملګري افغان عسکر، پولیس او اربکان دي ملي حمله کوي، نو دا خو یو بل باندې اعتبار کمیږي او دغه نا اعتبارۍ په وجه باندې بیا د دې هغه عملي تربیت او بیا د هغې یو بل سره تعاون کول دا خو بیا ډېر ګران شي. طالبان به دغه اختلافاتو نه پیدا اخلي، مخکې مخکې ده پاینده که به هم اخلي، غواړي به چې دغه د افغاني عسکرو یا د خارجي عسکرو مورال هغه همت هغه کم شي.
د کارپوهانو په خبره د دې پیښو په مکمل ډول مخنیوي ممکن نه دی چې پر ضد یې د ګامونو اخیستلو باوجود دا پیښې سیوا شوي دي، خو لپاره هلې ځلې روانې دي چې پکې په نوي برتیانو کې احتیاط او د افغان سرتیرو کلکه څارنه شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
پلوشا
پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په 28 منټه کم 16 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 16 بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 15 بجو.
اوریدونکو لسنیمې بجې شوې، راځئ له منور شاه د خبرونو سره ټکی وور.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د نوخار ضلع سیلاب ځپلو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسولي چې پکې دوایانې، خوراکونه او خیمې شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان زور اچولی چې د مذهب د سپکاوي په قوانینو کې د اصلاحات وکړي. افغانستان په بهرنیو استخباراتي ادارو تور لګوي چې د افغان ځواکونو په میانس کې د بهرني پوځیانو په وژنو کې لاس لري. افغانستان کې د غزنی د ولسی پاسون جنگیالي وایي وسلوالو طالبانو ته پرون ترسره شوي یوه خطه کې درنه مرجوب لاړولې. برتانیا د امریکا په تایید کې ویلي چې د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو دړکا او یا استعمال په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دی، او ملګرو ملتونو تایید کړي چې بان کیمون ایران ته یو سرمشریزه کې ګډون لپاره د تګ اراده لري.
د خبرونو سرټکی درته منور شاه ویل. اوریدونکو، رابعه اکرم خان ته غوکیږو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو اداریو غټکی تاسو دروړی.
پرسپانا آج په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په اختیاراتو کې د وفاق لخوا په مداخلت احتجاج کړی دی، او ویلي دي چې د 13 آئینی بدلون تر لاندې صوبې ته منتقل کړی شوی وزارتونه په مرکزی سطح دوباره بحالول د آئین خلاف ورزي ده. پرسپانا لیکي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او ثقافت وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې د 13 آئین بدلون تر لاندې د تعلیم محکمې سره سره نورې 19 محکمو اختیارات صوبې حکومتونو ته ورکړی شوی دی. خو اسلام آباد کې داسې سازشونه روان دي چې کله نصاب کې بدلون په بهانه او کله څه بله بهانه جوړ کړي، او تعلیم محکمه مرکزی حکومت ځان سره د ساتلو کوششونه کوي. ورسپانه اخیر کې لیکي چې صوبائی حکومت د خپل آئینی اختیارات استعمال کړي، او که وفاقي حکومت دا قسمه کوښښونه کوي نو صوبائی حکومت دی د سپریم کورټ دروازه وټکوي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د ترهګرۍ ممکنه خطرو له وجې د اختر په ورځ موبایل سرویس یو څو غنټو لا بند کړی شوی وو. د دې فیصلې مقصد چرته د ترهګرۍ خطرې کمول وو، نو بلخوا د حکومت د فیصلې او سکیورټي ګامونو نه ټول کام مطمئنه وو. اداري مخ کې لیکي چې اعلی چارواکو له پکار دي چې ولس او د ملک حفاظت لپاره د دې تجربې پر رڼا کې د پترهګرۍ کابو موندلو لپاره نور متبادل ګامونه دي په کار راولي. ادارې وړاندې لیکي چې د ترهګرۍ نه پیدا شوی حقایق د ټولو وړاندې دي. پاکستان په دې جنگ کې نقصانونه تر اوسه پورې وچتوي، او د پاکستان معیشت د خسارې ښکار دی. نو پاکستان ولس ته د دې خبرې احساس پکار وي چې د پاکستان سلامیت د هر څه نه وړاندې دی، او حکومت له پکار دي چې د ملک سلامتۍ او ترهګرۍ په مکمله توګه ختمولو لپاره دي په داسې کیسه نور ګامونو دې هم توجه ورکی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د سیمې په حالاتو باندې د نړۍ مطبوعاتو سلیکري د درورو فرن پالیسی مجلې او ډان ورسپانو دوه مقالو غټکی تاسو فرخنده وزیر دروري.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال ناکس تیمز وایي په افغانستان کې باید د مذهبي برداشت په اړه کار وشي، او په ټولنه کې په دې خلک د یو بل خبرو ته غوږ کیږدي. مجله لیکي امریکا د یو مستحکم افغانستان د جوړولو لپاره په دغه هیواد کې د یوې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې تندرو فکر نه خوروي، او د خبرو د لارې د مسلو هوارولو ته زیات پام ورکوي. لیکوال وایي په افغانستان کې د یو مملکت جوړولو لپاره مذهب ته یو قانوني رول ورکول ضروري ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې د یو مضبوط حکومت جوړولو لپاره پوځي عملیات او د وسلوالو زور د لمینځه وړل ضروری دي، او دا چې د دغه هیواد ټولې ډلې باید د حکومت په دایره کې شامل کړل شي، او په دې اړه باید خبرې وشي چې څنګه به یو داسې ټولنه جوړوي چې د ټولو افغانانو نمائندګي وکړي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د امریکا چې کومه نظریه او عمل دی هغو نتیجو ته نه ګوري چې په حکومت کې کوم طالب پلوه سوچ لرونکي خلک دي د هغوی ترمنځ فرق څنګه وکړي. د دغې تېروتنې یو تازه مثال د ولسمشر حامد کرزي د چال چلن قانون منظورول دي چې د علماو د شورا لخوا ورته وړاندې شوی وو. دا په افغانستان کې د علماو یو اغیزمنه اداره ده چې د افغان حکومت لخوا ورته مرسته حاصله ده. په دغه قانون کې خاوند د فوقیت ورکل شوی او د ښځې سره توپیری رویه اختیار شوی ده. اخوا ډان اسپانه لیکي تیره اونۍ د هند فلمی عکاس او لیکوال اشوک مهتا مړ شو چې هغه په خپل وخت کې ډیر ښه کار کړی وو. اشوک مهتا همداسې وو څنګه چې باید د فلمونو یو کیمرامین وي او د هغه کار په خپلو نورو د کار ملګرو کې ډیر خوښېدو. هند چونکې یو لوی فلمی صنعت لري او د فلمونو جوړونکي کاروباري فلمونو ته فوقیت ورکوي، خو مهتا داسې فلمی عکاس وو چې نه یوازې په کاروباري لحاظ سره ښه کار کړی، بلکې د ډیرو آرټ فلمونو لپاره هم خپل خدمات وړاندې کړي دي. هغه د یو شمیر فلمونو عکاسي کړې ده او د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه یې خپل فکر او سوچ وو چې د دغه فلمونو په عکاسي کې ښودلی دی. اشوک مهتا فلمونو ته تر راتلو مخکې په بازارونو کې پخې هګۍ او هندوانې خرڅولې. یوه ورځ یې په لاره فلم بندي وکتله او فیصله یې وکړه چې فلمي نړۍ ته به ځي. مهتا د دې لپاره کار شروع کړو او اول چا سټوډیو ته هم نه پرېښود، خو وروسته ورته د سټوډیو په کینټین کې نوکری ملاو شوه او بیا یې د کیمرامینانو سره د هغوی کیمرې ګرځولې او ورو ورو یې په خپله دغه کار شروع کړو. د هغه لومړنی فلم تریشنا وو چې د وحیدہ رحمان سره یې کار کړی وو. دا شان هغه په هندي فلمی صنعت کې خپل نوم او ځای جوړ کړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو مو د نړۍ له حالاتو خبرې. امریکا یولس کال وړاندې افغانستان ته د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره ورغلې وه، خو د دغه هیواد نه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو سره دا سیمه د یوې نوې سترې لوبې یا نیو ګریډ ګیم سره مخ کېدلې شي. دا خبره نیویر ټایمز ورځپاڼې لیکلې ده او د نیویر ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې غټکی ته سا منور شاد راوړی.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې امریکا افغانستان ته ترهګرو ته د ماتې ورکولو لپاره ورغلې وه، خو د دغه هیواد نه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو سره په دغه سیمه کې د یوې نوې استرې لوبې یعنی نیو ګریټ ګیم د شروع کېدلو اندېښنه ده چې پکې به د چین او روس په شمول د منځنۍ ایشیا د یو شمېر هیوادونو ترمنځ مقابله شروع شي. ورځپاڼه لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه د نړیوال قوتونو نه هر وخت د ګټې پورته کولو هڅه کوي. په 2015 کال کې چې کله امریکا په ازبکستان کې د انساني حقوقو تر خپل لاندې کېدو په اړه اندېښنې څرګند کړې، نو د هیواد په کارشي خاناباد کې امریکایي مرکز بند کړو او روس او چین د ازبکستان د دې ګام ملاتړي وو. دا راز د قرغیزستان په خواني صدر کرمان بیک بکایف هم د مناس د هوایي مرکز په سر د روس او امریکا ترمنځ د قابلینا ګټه پورته کوله. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې ناتو او امریکا د افغانستان نه اوزي، نو د خپل جنگي او نور سازو سامان لپاره به د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته اړتیا لري چې د رسد په لړ کې لا دوړان د قرغیزستان په میلیونونو ډالري ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ افغانستان ته د شمالي سیمو له اړخه د رسد په مد کې امریکا خواوشا 1500 میلیونه ډالر خرج کوي. په دې کې د دغه هیوادونو ځمکني هوایی او سمندري لارې استعمال مالول شي چې زیاتره د ازبکستان په برخه کې راځي او دغه هیواد لا د وړاندې نه د فیس زیاتولو خبره کړې ده. ورسپانه لیکي په دې هرڅ کې تر ټولو متنازعه خبره ده چې ویل کېږي امریکا د افغانستان نه د جنگي سامان د رئیسلو ورسته په ازبکستان باندې د خرڅولو په اړه غور کوي، بلکې ازبکستان خو د ډرون اخیستلو هم اراده لري. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې لا د وړاندې نه د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي او د حکومت مخالفین زورول کوي. د ورځپاڼې په وینا د دې سیمې نه د امریکا د وتلو وروسته کېدای شي چې ځینې هیوادونه په سیمه ییزه توګه د ډیر قوت ترلاسه کولو هڅې شروع کړي. د سره با سرحدي تنازعات هم راپورته کیږي او د ولسی خلکو خلاف به حکومتي ګامونو ته هم لار هواریږي. د دې نه علاوه به روس او چین په سیمه کې د خپل اثر رسوخ زیاتولو کوشش کوي. ورځپاڼه په اخر کې وایي امریکا په افغانستان کې یو لس کال د خو حکومتي عملداري او جمهوریت ادارو د ودې لپاره کار وکړو، خو نه یوازې دا چې دوی په دې کې بریالي نشو، بلکې د سیمې نورو هیوادونو کې امریکا د دا ډول پرمختګ لپاره کار و نکړو چې په مستقبل کې د سیمې او نړۍ لپاره یو لوی اندېښنه ګرځېدلې شي او دا راز به غربي نړۍ په دغه سیمه کې نور زیات کار کولو ته مجبور کړي.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مقالې غټ ټکی مو له منور شاه څخه واورېدل. اوریدونکو، په فارن افیرز مجله کې لیکل شوی، په پاکستان کې چې کله هم مرکزي بیوروکریسي او د هیواد مشران ته په ریاستي ادارو کې د بدلون راوستلو څخه مشوره ورکړل شي، په هغې هیڅ عمل نه کېږي. په مقاله کې لیکوال په پاکستان کې د حالاتو د بدلولو لپاره څلور ګامونه ضروري بللي دي. د دې مقالې غټ ټکی له ملیحا میرزاده اورو.
په فارن افیرز مجله کې لیکوال الهان نیاز لیکي، د پاکستان په تاریخ کې یو زړه ماتون کې خبره ده چې کله هم په نازکو وختونو کې د هیواد مرکزی بیوروکراسي واکمنانو ته سماکوله سلا ورکړي، نو دوی پرې غوږ نه دی کړولی. د لیکوال په خبره، د مثال په توګه په 1952 کال کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت سیکرټري جی احمد د هیواد د هغه وخت وزیر اعظم خواجه ناظم الدین غوښتنه وکړه چې د ګوند غړي دي په شخصي ډول د ریاست استعمال او د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د مذهبي سختدریځو نه کار اخیستل بند کړي او پر ځای په پالیسی جوړولو توجه وکړي. خو لیکوالی کې ناظم الدین د احمد خبرې ته پام ونه کړ. دغه شان د 1978 د لسیزې په موده کې د اسټابلیشمنت سیکرټري سید اجلال حیدر زیدی د پاکستان دریم پوځي ډیکټیټر ضیاء الحق ته د هیواد غیر پوځي خدمتونو یا سیول سروسز کې د اصلاحاتو راوستلو او د صوبایي انتظامیه د بیا رغونې په هکله وړاندیزونه ورکړل، خو ضیاء څه هم ونه کړل. بیا په کال 2000 کې یو ریټایر شوی پولیس چارواکي ظفر اقبال راټور، چې د پولیسو د اصلاحاتو د ډلې مشر و، پوځي واکمن پرویز مشرف ته مشوره ورکړه چې د پولیس والاو بدلی، ترقی او د نظم د سارنې لپاره به طرفه ډله یا نیوټرل باډیز جوړ کړي. خو د لیکوال په خبره، د نورو په شان د سلام هم لپامه وغورسول شو او زیاتوي له هغې راهیسې هغه ستونزې چې احمد زیدی او راټور په ګوته کړې وي نورې هم سیوا شوې دي، او د ریاست لخوا په لړ کې د ګامونو اخیستلو صلاحیت یوه غیر یقیني خبره ده. لیکوال لیکي که روایاتو ته وکتل شي، نو په جنوبي اسیا کې ریاستونه په دریو اصولو چلول شوي دي. یو دا چې ریاست د واکمن کس شخصي ریاست وي، بل دا چې د ریاست د چلولو لپاره واکمنانو ته په پوځي، غیر پوځي یا سیول او مذهبي خدمتونو کې خپل وفادار کسان ټاکل ضروري وي. دریم دا چې دغه واکمن په قانوني ډول نشي چیلنج کېدی. د لیکوال په خبره، د دې دا معنی ده چې په جنوبي اسیا کې استبدادي واکمنان وو چې د نوکر پیشه خلکو د غیر یقیني احساس او یرې نه ګټه پورته کوله. لیکوال لیکي، په پاکستان کې حالات بدلولو لپاره په سیاستدانانو او پوست کې د سیاسي هوډ نشوالی تر سترګو کیږي. لیکوال د اصلاحاتو لپاره څلور ګامونه په ګوته کوي. اول دا چې نوکر پیشه خلکو ته د آئینی تحفظ ورکړل شي. دویم دا چې د پبلیک یا د ولسي شعبې تنخواه سیوا کړل شي. دریم دا چې په ریاستي ادارو کې د پاکستان تر ټولو ښه او روښانه فکر کسان وټاکل شي. او څلورم دا چې احتساب د خکړل شي. لیکوال لیکي، که دا اصلاحات ونشي نو د پاکستان غیر پوځي انتظامی صلاحیت ته به ډېر نقصان ورسیږي.
له ملیحا میرزاده مو د فارن افیرز مجلې د مقالې غټ ټکی اوریدل. اوس هم د وادي سره سم تاسو اتلان خبرونه دروو. د مشال ریډیو نننۍ خبرونه اتلان د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه د لړۍ دوهمه برخه ده. د خبرونه درته زه بشیر ګواښ جوړوم، او تاسې د هر زیارت یا پنجشنبې او هرې جمعې په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د خدایي خدمتګار د تحریک د اتلانو په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه کړې اوري. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې خدایي خدمتګار تحریک په 1960 کلونو کې د پښتنو د اصلاح لپاره پیل شو، بیا وروسته یې سیاسي شکل اختیار کړ. که تر پایه را سره وای نو واوري چې د باچا خان په لاس جوړ شوی د خدایي خدمتګار تحریک مقصد څه و؟
د دې ټول عمل په شاتې کومه نظریه وا، هغه دا و چې پښتنو کې قانوني شناخت څنګه راولي، سمایت څنګه راولي، او د انسانیت پر اساس کوم فکر څنګه مخ ته بوځي.
د دې تحریک غړو بیلابیل کړهونه لیدلې. د یو سپینګری خدایي خدمتګار سره ځانګړې خبرې دراورو.
دغه کال کې کومه هغه کې 1990 ما په دې وو چې ته کړې دي او د جریمنه مبار کړې دي. یو سړی زما په ملتان کې چې مړ شو، بل بل سړی چې نه دا کوړو سزا مې لاو شو.
د خدای خدمتګار تحریک په اړه درته نور ډیر معلومات هم لرو، زموږ سره پاتې شئ. اوریدونکو خدای خدمتگار تحریک د پښتنو ستر مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نومي غفار خان وو او په فخر افغان هم شهرت لري په 1989 کال کې جوړ کړو. باچا خان لمړی په 1960 کال کې د خلکو د اصلاح او پټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره اصلاح الافاغنه په نامو ټولنه جوړ کړی و چې له همدې د خدای خدمتگار تحریک راوټوکید. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
باچا خان خو د شروع راځي کنه کله چې د شروع سترګې غړولې وي نو د هغه په زړه کې د پښتنو یا د قوم مینه درد او خو د شروع راځي موجود لا په هلکتوب کې څنګه چې پلار خان او د خپل علاقې د پرمیشن سکول کې سبق وي خبر کے نو داغ راسی یو انسانی یا کچھ ہیومنسٹک جگہ ہوتی جاسی کیوں دو کو حالات بدل وو پرانے ماحول بدل وو بیا د انگریزانو په خلاف د قومی آزادی په تحریک کې شامل شو نو آگے نہ پس دے دہرا گیا نو داخل دوت مانزو خصوصا نو داخل علاقے تول مشران راو گفتل او بیا دا غالبن پکال نلس او یکم درشم کی دا انجمن اصلاح الافاغنا نم باندے یو تنظیم جوڑ کرو دا انجمن اصلاح الافاغنا لکے سنگا چی دا نم نخکارا دا دا وقت دا ہس سیاسی ارادی یا سیاسی کرون نو نو په پښتنو کې چې هغه وخت کوم د ترپګنې وي دشمنې وي یا کم داسې نورې ډلې پرې او نور سوشل خرابې پکې وي نایي جولا او د کسبګرو ته کم کتل دغسې د زنانو په حواله نو دا ټولې خبرو د دې اصلاح لپاره دوی انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. بیا دغه سرگرمی د شروع چې په خپل لوکل څخه باندې چې د پښتنو نه دا قسم چې کوم ندی بد خویونه دي کیسه د وجنې پیدا ده یا د دوی فضل پرچې دي یا ځنه نور داسې رسمونه دي چې هغه نه په پښتونولۍ کې د هغې جواز شته دی او د اسلامي فکر دي نو ته بیا وایي چې دا سوچ ورغی چې دا ټوله د تعلیم کبھی دا پښتنو کې تعلیم نشته او عقل او شعور کو په تعلیم راځي نه یو آزاد سکول جوړ کو په مانځو کې هغه وخت سره چې خلکو ته تعلیم ورکړي بیا داګې نه پسې افغان جرګه جوړا کړه.
افغان جرګې هم هغه کارونه کول کوم چې اصلاح الافاغنه کول یعنی له بدیو څخه د خلکو لری کول او په ټولنه کې ټولو خلکو ته له تعصب او کینی پرته په یو نظر کتل. ل افغان جرګې څخه ورو ورو د باچا خان او ملګرو کاری غټ شو او هلې ځلې په خدایي خدمتگار تحریک واوخته. ډاکټر راجولی شاه خټکی پاړه وای
افغان جرګه هم داسې وا چې پښتانه سره په خپلو کې کېنه وي په خپلو کې به دا یو تحریک شي بلکې نو دا خبرې شروع وې چې په دې دوران کې بیا د څو ځله انګریزانو ونیو راونیو لمبی زل باندھے چکم دے اسلح الفاغ ہے نا جب وقت کے تری کالے قید کو ڈیر گیا تکلیف کو ڈیر تکلیف والا ورق بیا داغے نے پچھے بیا گرفتار کو نوخو دے دخل مرام نوانو لے دو اور بیا سنگ چماؤ کی کال مل سے کم درشم کے جلسہ اشواد آگا وقت کی انڈین نیشنل کانگریس پہ ورتا ہے نا د کانګرس سالانه جلسه په لاهور کې وشوه او دا د خبر سره نږدې و دوی ورغلي وو او د دې نه هم خلک ورغلي وو نو دا هغه ځای نه دوی یو انسپایر شول چې دا خو لکه یو داسې تنظیم په کار دی یو داسې ګوند په کار دی چې دا کوم مقصد د باچا خان دی یعنی د مخکې د دې نه چې د انګریزانو په خلاف یا د پښتنو د آزادۍ صرف د پښتون قوم د آزادۍ او د پښتون د اتحاد لپاره په همدغه کال باندې د خدایي خدمتگار په نوم باندې یو تنظیم کې خو جوړ کړو او باچا خان دا خبره وکړه یعنی دغه خو په خلکو خبره وه چې دا تحریک نه سیاسي دی او نه څه بل څه ډله ده او نه څه سیاسي ګوند دی دا د پښتنو د ورورولۍ یو ډله ده که نه او په دې کې هر پښتون چې دی باید چې برخه والي او دا مضبوط کړي او د یو قام پرنګ د یو قبیلې پرنګ نو دا ټول دا هلې ځلې باچا خان د خدای خدمتگار د تحریک چلان دي شروع کړ.
د باچا خان فاونډیشن مشر ښاغلی خادم حسین د خدای خدمتګار تحریک د مقصد او هدف په اړه وایي.
یو خبر خدا دا چې په سیاسي توګه د سامراجي نظام نه د عدم تشدد په لار ازادي حاصلول دا بنیادی یو مرام و یا د مقصد یو ایسوا. او د دې لپاره باچا خان او خدای خدمتګار تحریک د تعلیم او تربیت په ذریعه یو غړی ته تعلیم او تربیت په ذریعه د روشن خیالۍ د جرګو مرکو په ذریعه د شخړو هوارولو د معاشي ترقۍ او د خود انحصار عمل شروع کړو. او دې دپاره چونکې بنیادی ډانچي جوړول ضروري وو نو یو غاړي ته آزادې مدرسې خلاصول شروع کړو. هغه څه د پاسه اتیا آزادې مدرسې په 1928 کښې دا شروع شو عمل او تر ډېر حده پورې روانو تر څو پورې چې فرنګي نور بند کړي نو. دویمې غاړې ته سیاسي تنظیم کاري شروع کړه. او سیاسي تنظیم کاري چونکې ضروري په دې بنیاد وه چې د سامراجي نظام نه د خلاصي دپاره او په خپلو خپو د ادرېدلو دپاره د معاشي ترقۍ دپاره د خود انحصارۍ دپاره داسې ادارې جوړول ضروري وو چې هغه په مخکې لاړ شي او سیاسي ادارې جوړې شي چې یو غړی ته خو هغه د سماج په مختلفو اړخونو کښې یعنې داسې روایت په مخې ته راولي چې هغه دنیا سره څنګ په څنګ چلېدی شي چې دنیا سره څنګ په څنګ ودرېږي. هغه تاته چې نان وایلنس سولجرس چې کوم ورته نوم ورکړ شوی دی چې هغه دغه شان فوج وو چې هغې جنګ نه کولو هغه د جنګ په ضد فوج وو. خو دا بنیادي رام په دې کښې دا وو چې څنګه قبایلي جوړښت یو غاړی ته چې هغه روایت چې هغه په موجوده دور کښې یا په شلمه پېړۍ کښې د دنیا سره د چلېدو اهلیت نه لري چې پښتانه ځای په ځای چې څنګه په قبیلو کښې تقسیم دي یا د قبایلي شناخت لري چې هغه یو شناخت راولي هغه د قامي شناخت راولي. او قامي شناخت راوستو دپاره دا ضروري وو چې سیاسي تنظیمکاري وشي. سیاسي تنظیمکاري دپاره دا ضروري وای چې سیاسي ادارې جوړې شي.
په خدای خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او دا چې د دې تحریک سټرکچر یا ډانچا او ساخت څرنګه وو په اړه یې خادم حسین داسې وایي.
هغه ورځو کښې لا پښتونخوا پوره د صوبې سټېټس یا حیثیت هم نه ورکړی شوې. خو د هغې باوجود د تپو د صوبې نه والا یا د مرکز نه والا تر تپو پورې مختلفې کمیټیوې هغې ته خدای خدمتګار کمیټیوې او بیا خدای خدمتګار کمیټۍ د کانګرس کمیټو سره په یو شان کار کولو د هغې سره په مرسته کار کولو. بلې غاړې ته یې داسې وکړه چې کوم ځای کښې قبایلي نظام یا قبایلي روایت ماتولو هغلته یې هغه ساخت جوړ کړو چې کوم ته تاسو وایي چې جرنیل وو بیا کرنیل وو بیا سالار وو بیا تاسو راځي چې رستو څومره پورې د هغې یو نو دا نان وایلنس فوج وو. خو نظریه په بنیادي طور چې سوه که نه د دې ټول عمل په شا کښې کومه نظریه وه هغه دا وایي چې پښتنو کښې څنګه یا پښتنو کښې قامي شناخت څنګه راولي اجتماعیت څنګه راولي پلورلیزم څنګه په مخې ته بوځي یعنې تکثیریت څنګه په مخې ته بوځي او د انسانیت پرستۍ مفکوره څنګه مخې ته بوځي چې کومه د دې نوي دور یا د شلمې صدۍ بنیادي مفکوره وه چې څنګ په څنګ چلېدل ضروري وو. د معاشي ترقۍ دپاره ضروري وو. هغې دپاره تعلیم ضروري وو. روشن خیالي ضروري وه. د تعلیم دپاره مدرسې جوړول ضروري وو. د مدرسو دپاره یو داسې نظام جوړول ضروري وو چې هغه مدرسې وچلولی شي. نو که تاسو دې ټول عمل ته خیال وکړي نو دا یو ډېر یو غاړې ته یو ډېر پېچیده خو بلې غاړې ته یو ډېر ساده نظام چې هغه د یو عام سړي په سمجھ کښې را ته او هغه د هغه خلکو په عقل کښې یا ماغه پرې خلاصېده کوم چې په کلو کښې چېرته سکولونو ته تللي وو.
د خدای خدمتګار تحریک یو غړی 80 کلن حاجی غلام رسول وایي چې دی او د ده کورنۍ ټوله په دې تحریک کې وه. وایي چې پلار یې په 1950 کال کې د باچا خان ملګرتیا پیل کړې وه.
تقریبا 1935 کښې زما پلار د سیسټ اخیستی وو نو دغه د 1925 کښې زما پلار استعفا اخیستی وو د خدای خدمتګار تحریک کښې نو هغې نه پس 1930 اجلاس کوم کښې اپریل 1930 کښې نو هغې اجلاس کښې والد صاحب مې شامل بیا دویم جلسه زما پلار مقرره کړه په میا ګجرو کښې میا ګجر کلی دی که نه جی او دا تقریبا دا اپریل کښې خبره شوې وه زه دغه اګست کښې اګست په میاشت کښې 1930 کښې چې کوم دغه دلته جلسه زما پلار مقرره کړه نو هغې وخت یو ډېر عظیمشانه جلسه شوې وه او دا کول پیرنګۍ هغې وخت ډپټي کمیشنر و کول نو هغې پړی پرېښلو لیپ کمپیوټر پرېښلو نو هغې د وجې بیړۍ ډوب شو
نو هغه ځای نه ما دوه جنازه زما پلار کلی تر وړلې. بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتیز خبره وه سن 1925 کې سیول نه فرمانی شو نو زمونږ کلی کلی کې بل څوک سړی نه و سوای د دې نه ټول خدای خدمتګار.
ښاغلی خادم حسین وایي چې د دې شهرت د عدم تشدد د فلسفې له کارولو په پښتنو کې د تعلیم د امولو او هغوی کې د سیاسي شعور د رابیدارولو له وجې انګریزان له خدایي خدمتګار تحریک له کاره په ویره کې شول او د دې تحریک د غړو خلاف یې سخت ګامونه واخیستل.
یو غړی ته خو د باچا خان او د هغه ملګرو خدای خدمتګار تحریک د تنظیمکارۍ سیاسي تنظیمکارۍ کار شروع کړو. بل غړی ته د سکولونو خلاصول شروع کړ او درېم غړی ته په مجموعي توګه چونکې د نتیجې ته ورسېدل چې د پښتنو ځان له جدا شناخت یا پښتانه قومي شناخت کې الر غونډې دي شي چې په مجموعي توګه په هند کې د دې اختیار ترلاسه شي. د دې اختیار الګ خپل کې ترلاسه کېدای شي خو د اختیار عمل الر اتلی شي چې کله تاسو سمیا دي دغه ناره خپل خور خپل اختیار خپل اختیار الر اتلی شي چې کله د خور باندې د دغه خلکو یا د خپل خلکو ګورننس یا د حکومرانه نظام خپل دی جوړ کړی شي. چې کله د درې واړه خبرې د باچا خان موبایل چې په مخې ته لاړې پښتون رساله راغله د پښتو ژبې د پرمختګ تحریک راغی نو فرنګیانو ته احساس شو چې دا تحریک ولا محاله د آزادۍ غړی ته ځي او د آزادۍ مطلب به دی چې د فرنګي حکومت دلته ختم شي.
او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د اتلان د نننې خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. د خدای خدمتګار د تحریک د اتلانو په اړه به دا لړۍ بلونه هم واوري. تر هغه در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاد دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جا وطنا افغان وطنا